وبجې شوې احمد شیبریم السلام علیکم. لمړی هم لازدی رادیو څخه خبرونه. د طالبانو چارواکو تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس څلوي لارې د تړل کېدو خبر ورکړی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په وخت دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې په د باران اندازه له 40 تر 55 ملي مترو وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سیلونو په ارتباط د ژوند رنګونه په پروګرام کې اورېدلی شي او د ورشتونو په ارتباط اروپایي ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا آی او ایم سره د 10 میلیونه یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو یې ته هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی توب لري. د اروپای ټولنې د معلوماتو لمخې د 2023 کال له جنوري د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان له نومبر میاشتې د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې، ورسره له ایران هم افغان کډوالو وخت ناوخت افغانستان ته ایستل کیږي. د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د ویښز په کډون څلور کسان ټپیان شوي دي. د پروان لپاره د طالبانو امنی قمندانۍ په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه پرون هغه وخت وشوه چې یو کورولا موټر له یو سراچه موټر سره ټکر شو. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن 15 د دریو په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په کتلو سره افغانستان په ګټلو سره افغانستان د 2023 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمېنه د بنکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران، کویت، بحرین او تاجکستان سره مخامخ شوی و چې له ډلې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې، بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته تسلیم شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 10 ښځې او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشرۍ د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریا او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د ګڼو هیوادونو یو شمېر وګړي له داعش سره یو ځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریې ته لاړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ او نورو لوړ رتبه چینایي چارواکو سره وکتل. هغه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شیاو هونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه د چین د سفر په ترڅ کې کړې ده. د اوکراین د 1000 سرتیرو مړی چې د جګړې پر مهال وشل شوی و بیرته اوکراین ته ستانه کړای شول. په کیف کې د جګړې د بنجانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی د دغو سرتیرو لړل 1000 په دونسک سیمه کې وشل شوی او 100 نورې د لوهانسک، سومی، زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وشل شوی دي. په اعلامیه کې ویل شوی د دغو سرتیرو مړی د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته انتقال شوی دی. د اپریل پر 12 هم د اوکراین 9 نوي سرتیري کیف ته انتقال شوي وو. روسیې ته بیا د 30 سرتیرو مړی لیږدول شوي وو.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشهیدي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل ان هر کله کوم د ژوند رنگونه دي او د ژوند په رنگونو کې مقدمه ونی په افغانستان کې د ورښتونو، بارانونو او سیلابونو د وګدیدو او پرکرنې په اغیزو غږیږو. موږ بل تاسو نه ماورو چې وروستیو ورښتونو او بارانونو په ځینو سیمو کې چې سخته وچکالی به هلته چې ورښتونه شوي، بارانونه شوي دي، د غنمو فصل ته او نورو فصلونو ته یې ګټې کړي دي او له نیکه مرغه د سیلابونو د راوتو سبب شوي هم نه دي او د وچکالۍ هغه اغیزې تر یو حده پورې کمې کړي دي. خو په ځینو نورو سیمو کې بیا اوږده ورښتونه ورسره مله سیلابونه په ځینو سیمو کې د یخنۍ ناڅاپي څپې دا د دې سبب شوي دي چې په فصلونو، کروندو او باغونو باندې د خلکو ناوړه اغیزې وکړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي. نن مو خبرونې ته د زراعت او کرنې د برخې دوه تنه متخصصان رابلل دي. پوهان ذاکر الله صافی صاحب د کرنې او باغدارۍ د برخې متخصص دی. همدارنګه پوهان ډاکټر عبدالقیوم کریم د هم د کابل د پانتون استاد دی او په دغه پانتون کې د اوبو د یو مرکز مسؤول هم دی. له دوی سره به په وروستیو ورښتونو او سیلابونو هم غږیږو. همدارنګه که د تاسو ځینې پوښتنې وي او د موږ دغه متخصصانو هغه مسلک سره اړوند وي او دوی په اړه باندې تاسو سره معلومات شریکول، نو هغه به هم در سره شریکوي. صافی صاحب، اول خو ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې ده او خپرونې ته راغلي، ستړي مه شئ. پوښتنه به هم درنه وکړم، دغه وروستي ورښتونه او سیلابونه په دغه فصل کې، په دغه میاش کې، په دغه شپو ورځو کې، په مجموع کې څنګه دي؟ تل هر کال داسې ورېږي او کسه کالي او څل نور کلونو مختلف دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلام تاسو ته، تاسو قدرمن میلما او د ازادي رادیو ډېر عالي قدر او لیدونکو ته وړاندې کوم ډېره مننه چې هم بلدو او پرې ډېر ښایسته موضوع انتخاب کړی ده. واقعا که تاسو فکر وکړئ، موږ تاسو د پاره مخکې د خطر زنګ ویل شوی دی چې هغه په ټوله نړۍ کې یو شعار دی چې اقلیمی بدلون. اقلیمی بدلون یعنی دی د پخوانه دغه وده چې اوس په افغانستان کې جاری ده یا همدارنګه په ګاونډیو هیوادو کې ډېر سخت بارانونه دي، او دا بارانونه که تاسو فکر وکړئ د افغانستان ډېر نه، دغه 50-60 کلن ریکارډ که تاسو وګورئ هېڅ کله هم داسې یعنی بې رویه وایم یا بې ارتباطه بارانونه نه وي شوي چې د کال په آخر کې هغه هم بارانونه په ډېر شدت سره چې ډېر زیات تقریبا تخریبونه او ځینې ناخوالې هم په کبال کې لرودلې، دا هېڅ کله نور ته سره شوي. او دا زه فکر کوم دا لړۍ ختم نه ده، دا لا پسې غځېږي. او تاسو یعنی کله چې دا د منسون سیزن راځي چې د سرطان میاشت د جوزا اخر کې دا هلته هم زه فکر کوم چې خدای دې نه کوي دا لړۍ به روانې، دا ستونزې به موجودې وي او داسې بارانونه په ډېر شدت سره چې نه توضیح به سموي او نه به مقدار سموي او نه به سرعت یا شدت به سموي. په هر حالت کې په داسې یو هیواد کې چې افغانستان تاسو ولیدل چې یا معلومات لري چې ډېر زیات کړېدلې دی 45 کاله، موږ هیڅکله هم دغه داسې چارې نه دي ترسره کړي چې هغه یعنی د دغې سې ناخوالو او داسې ستونزو په وړاندې موږ یو څه تدابیر لرلی وای. که څه هم په ټوله دنیا کې خلک دې ته متوجه دي، هغوی د پخوانه یو څه تدابیر لري، لرې نه زموږ ستاسو ګاونډي پاکستان ته که لاړ شي اګر چې ستونزې هلته هم راځي ګولي دي، خو په مجموع کې بیا هم د افغانستان نه ستونزې کمې دي. هغوی د پخوانه د روتونو د هغه د اوبو د جریان لارې پاکې ساتلې وي، ځینې چکډیمونه یا د رسوبي بندونه اچولي وو چې هغوی کولی شو د هغې په واسطه باندې د اوبو سرعت مات کړي. او همیشه یعنی هڅه کړې چې دا ویلی او دا کانالونه چې اوبه روانېږي دا پاکې وساتي، اما متاسفانه موږ دې ته هیڅ متوجه نو په افغانستان کې. همدارنګه ځینې وادو کې دی هڅه کړې چې د غره یا د هغه لمنې چې موږ ورته واټر کیچمنټ وایو چې اوبه راټولېږي په سرعت سره، هغې کوشش کړی چې هغه یعنی یو عامیانه اصطلاح په نامه د کروغ یا دا چې هغه باید د حالاتو په واسطه یعنی دغه کوم واقع چې پاغه ځای کې دي کوم پوخی کې یای چې پاغه ځای کې ده منځ لار نشي او یا دا چې د خلکو په واسطه باندې هغه ونریبل شي د سون توکو په توګه استعمال نشي ځمکه لوڅیږي. اما متاسفانه دا ټول حالت په افغانستان کې شوی دی، ځمکه لوڅی دي، هغه لمنې چې هلته و باران کېږي خاوره ده، یعنی د باران د څاڅکو د خطر سره مواجه ده، بارانو پورې دلو سره ډېر په آسانۍ سره د خاورې سټرکچرونه یا واړه ساختمانونه چې کوم دي هغه ماتیږي او خاوره اوبه چې کومې نومه د خاورې واړه ذرات سره اخلي نور هم درندېږي، سرعت پیدا کوي او نور تخریبونکي حالات رامنځته کوي. نو ستاسو سوال په اعتبار چې موضوع اوږده نه شي، نه داسې بارانونه موږ کله هم نه دي لیدلي او نه په ریکارډ کې شته. بارانونه ډېر یعنی غیر متوقع ترسره شوي او په داسې هېواد کې چې هیڅ تدابیر ورته نه لرو.
مننه پوهان صاحب صافه، زه به د ځینو اوریدونکو پوښتنې مراواخلم، ځکه د منګا د عام اوریدونکو زنګونه وهي او عموما مشورې غواړي. تاسو د خپل هغه معلومات او تخصص په برخه کې چې کم شي باندې تاسو معلومات لري غوښتل مو معلومات ورکولای شي، کنه مو غوښتل عمومي معلومات ورسره شریکولای شي، خو زه به کوشش کوم ځکه زه نه پوهیږم چې اوریدونکو کومه پوښتنه کوي، موږ چې ورته کومه موضوع ویلې ده د دوی شمیرې او د دوی تماسونه به مراخلم او زه او ته به وروسته په بحث ته دوام ورکو. یو اوریدونکو را سره په تماس کې دی، له ده به واورو چې له کوم ځای زنګ وهلې. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
منان محترم محمود الله د کندهار ولایت نه تماس کې.
ستړی مشي محترم محمود الله له کندهار نه، موږ به له تا نه واورو چې څنګه دی دغه د سیلابونو اغیز هلته څه دي او د وروستیو ورښتونو دغلته خو وچکالي مو وچکالۍ سره به کومک کړي؟
مننه محترم، یقینا لکه څنګه چې تاسو ویله وروستیو ورښتونو وچکالۍ سره که څه هم ډېره مرسته وکړله خو یو لړ ستونزې او مشکلات هم دهقانانو ته واړولې، لکه د غنمو کښت ته یو لړ مرضونه را وټوکول، همدارنګه زیرې خلکو کرلې وې هماغو ته ځینې ستونزې او مشکلات جوړ کړل، ځینو خلکو کښتونه یې بېخیان وچ کړله او یو لړ توپانونه هم ول چې دلته د خلکو سولر هندارې ورته بېخي ان دیش سلویش تر پنزو سپری لمن زیر اولادی نو خلق کچه هم دو وشکالی سخ اخلاص کرل خو بلانخ تا بیستون زمورت ایجاد کرلی.
لکه وز دی تاسو چپختن خونه لاری لمتخصص سبنا دی صافی سبنا؟
نو زه ویم کچیر داغسی حالت ترازی باید دیتا مشت چم تواری ونی سو یعنی پا عام سطح بانی پا حکومت ولی که فکر کوم
دیدی اوریدون که غاک قطع شو. خصافه سب عموما دی منگ دی اوریدون که اندیوالی پا افغانستان که خوبتی رو چلویختو یا نپیگم لچلویختم زیاد کلونه وشو چه واقعی انده غسی یا مسئول حکومت چی یا پپخو ولار حکومت چی اغا لنور ستونزو نراوتلی یو کروانگرو تا یا دی قانانو تا و یا دی دوی دی جون سمون تا یا دغا دی راتلون کی پلانونو باندی غورو کی، خو یا جگره و یا حکومتون پا خپل کورانی ثبات پتینگولو باندی بخت و یا نور مسئله وی سیاسی مسئله وی، خو زنه غوارم چه خپراون سیاسی لوری تلاره شی، خو زیاتر خلک غواړي چې داسې لارو چارو باندې پوه شي چې دوی خپله کولای شي، ولسونه یې کولای شي، کلیوال خلک یې کولای شي د دغه هوا د بدلونونو په وړاندې. مشخصې پوښتنې مې دا دي چې دغه ډېر ورښتونه وایي چې غنمو باندې بدې اغیزې کړي دي، زه نه پوهیږم چې تاسو معلومات څه دي، همدارنګه زیرې خلکو کرلي دي او دا زیره لکه چې ډېرو اوبو او بارانونو سره جوړه نه ده، په هلمند او کندهار کې دا هم اغیزمنې کړي دي. تاسو دې دغه اوریدونکو په خبرو باندې څه وایي؟
دوی ډېر ډېر خاصه پښتنه کوي چې د داسې حالات را پیښیږي، یعنی بزګر یا عامه خلک څه رقم تدابیر د لپاره ونیسي، په دې کې مجموع راځي په فزیکي لحاظ باندې چې خپلې کروندې د داسې آفتونو نه وژغورو څو په مجموع کې، یو دی عاجل مرستې یا تدابیر، یو دی چې طویل مدت، او یو دا دی چې د نباتي ناروغیو په اساس ته ځینې نباتات چې ډېر حساس وي هغې ته ضرر رسوي. په عاجل حالت کې زه فکر کوم دا د خلکو د وسط نه دی، دوی کولی شي چې په دغه وخت کې د یو بل سره مرسته وکړي او خلک وژغوري، یا داسې عاجل کچته نباتات په د یعنی د ودې په وایلو کې کولای شي چې یعنی د بل نبات د کروندو د کار لپاره څومره فرصت وي یا وخت وي کولای شي دا کار تر سره کی. اما په اوږده موده کې هغه د دولت کار دی چې دولت په هر ولایت کې باید یو څه تدابیر وسنجوي. مثلا مخکې ما تاسو ته وویل چې د ابریزو مدیریت دی، د ابریزو په مدیریت کې باید دولت پوره ونډه ولري. مثلا موږ د ځنګلونو ریاستونو په هر ولایت کې لرو، دوی باید دغه لمنې چې کومې ډېرې حساسې دي، یعنی د اوبو د راټولېدو په مقابل کې څو پوتنسیال او وړتیا لري، دلته باید دوی څوک د نباتاتو د کار په واسطه باندې، د ځنګلونو د ایجاد په واسطه باندې، خلکو ته د پوهاوي په واسطه باندې چې د اوبو د راټولېدو مخنیوی وکړي، همدارنګه د نور د نباتي پوښښ په رغولو کې، په زیاتولو کې دا باید هڅه وشي چې دی دا اوبه زر راټولې نشي او تخریبي حالت رامنځته نه کړي. او راغلو د غنمو په حساب باندې واقع ځینې نباتات غنم یو عادت ته دي کله چې پرې سوړ ژمی رای او پسرلی رای شي او رطوبت هم زیات وي، دا موږ ورته څو د غنمو دا خاطر سره کیا سرخی دا ډېر زیات رشد کوي، داسې رشد کوي چې تاسو یقین وکړئ بلور کله چې بارانونه ختم شي او آسمان شین شي او ځمکه غنم وچی، نو که څوک په غنمو کې برګډ شي نو داسې یو ګرد کوي چې بالکل زیړ ګرد راپورته کېږي، دا ټول سپورونه دي چې دا حالت دلته متوقع دی. په تاسف سره موږ د دې لپاره هیڅ علاج نه لرو، یوازې دا علاج درو چې ښې ورایټي وکړو. هر ښې ورایټي هم تقریبا تضمینونکي نه دي چې دوی به د رطوبت کله زیاتېږي او سره هوا سړېږي په پسرلي کې د هغې کوم خاص جلوګیري دا شیان نشته. نو په مجموع کې تر تمام چې آفت آفت دی، اما خلک کولای شي چې د دولت سره په ځینو تدابیرو کې مرسته وکړي. مثلا دولت دوی ته اعلان کوي چې کوشش وکړي تاسو په دغه منطقو کې یعنی باغ م جوړوي، پن م جوړوي، نیالګي م کینوي، سرمایه گذاري م کوي، د دې په دولت دغه اعلان ته د یعنی چې دې خبروي باید احترام وکړي، د دغه ځایونه ډډه وکړي. دلته په باغونو ځکه چې دې زیات اقتصادي سره مخ کیږي، حتی ځکه تاسو وګورئ په دغه وروستیو اخرونو کلونو کې حتی دغه پړونه چې خوړونه دوی واخیست، کورونه جوړ کړه، بڼونه جوړ کړه، دا کروندې پکې وکړلې، نو اوس چې داسې حالت سره پیښیږي تاسو فکر وکړئ هغه ډونرونه یا ډونران یا هغه مرستندوی مؤسسې کله چې دا حالت ګوري هغې په زړه کې دا وایي چې دا خلک په هغه شروع کې منطق د ژوندانه نه درلوده، اما په داسې ځایو کې دی یا سرمایه ګذاري کړې یا کور جوړ کړی یا دا دې کې زه فکر کوم چې د خلکو به ډېر دغه ونډه د دولت سره وي، دولت سره به مرسته وکړي. او زه فکر کوم دا په دې وروستیو وختونو کې حتی په دغه شرکنن جمهوریت وخت کې په اکثر منطقو کې چې زه خپل هم ځینې پروژې ما خپل پر مخې وړلې، موږ د ابریزو د مدیریت لپاره ځینو باغونه ایجاد کړه، حتی په هغه لمنو کې چې خلکو اوسېدل هغې سره مشورې وکړې، حتی د اوبو د زیرمه کولو چې څه رقم سختارونه موږ هلته ایجاد کړو تر څو دا د اوبو د راټولېدو سرعت کم کړي. همدارنګه یو محترم ماسه په کابل کې د هی کاردا په نامه د دې زیات زحمت وباسته، همدارنګه زموږ ریاست د زمینونو چې کابل کې یو تعداد متخصصین پکې شته دي، ښه تجربه لري، هغه په اکثر ولایتو کې هغه د واټر شډ منیجمنت کې ډیر زیات کار وکړ. نو زه فکر کوم دا کار د دغه سرمایه گذاري چې په منطقه کې شوي د دې خلکو نه مې خواهش ده چې د خپل ملکیت وګڼي او د دې احترام وکړي، د نیالګي په وادو سره، د ځمکې په لوسولو سره، د بیروي استعمال سره، د کولای شي د خپل د آینده نسلونو لپاره یعنی دا معنا چې خطرونه کم کړي، ځان لپاره خطر کم کړي، حتی دا د شا خبره هغه محسسات یا هغه بیرونی مرستندوی ټولنې چې د دې سره مرسته کوي هغه ته دې ځان وښيي چې موږ په ابتدا کې دا وړتیا لرودله، دا د چا خبره شعور مو لرودله چې موږ دا کوم نه کړو، ولې بیا هم داسې حالت سره مخ کیږو. نو دې سره ځینې مرستې هم صورت نیسي او مرستې هم کیږي. او په نباتاتو کې ځینې نباتات دي چې واقعا حساس دي، هغې ته هغوی چاره موږ نه لرو، ځکه نبات تداوی مشکله ده. اما ځینې نباتات که چېرته د ودې په شروع کې وي، دوی وخت لري زیات دي، هغه کې مثلا زیره یې د منځه یوړله، دوی کولی شي که چېرته ځمکې آبي وي، دوی په هغې په ورځ بهاري جوار وکړي. نو زه فکر کوم ډېر شل ورځې یا پنځه ویشت ورځې یا یو میاشت پرې ضایع شي، بېرته خپله ځمکه څه کولی شي، یعنی یو بل فصل په واسطه باندې کرلی شي. نو دغه تخنیکونه دي چې د طبیعي آفاتو په مقابل کې موږ تاسو هغه کوم چې فکر کار کوي او نورې دنیا کې راځي، نورې دنیا په دې کار کوي، دغه باید عملي کړو. ولې اضافه د دې نه زه فکر کوم چې دا د خدای کار دی، توان نه بهر.
مننه، سلامت اوسئ. تاسو یو بل اوریدونکی دلته شته دی، زه به دا راواخلم، لدنه به واورو، بیا به زه خپلې پوښتنې هم لرم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بلې، السلام علیکم. عامر جان عامری د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ.
ستړی مشي د ګرمسیر ولسوالۍ نه عامری صاحب، له تاسو نه اورو.
زموږ خواته هم ولا ډېر بارانونه وسوله او ډېر غنمې دغه ګرد سره خراب کړی دی، ولا د جلې هم سوي دی، نو ټول غنمې سره مات مات کړی دی او خراب کړی دی. سیلاب هم ډېر غنم سره وړی دی.
وس وضعیت څنګه دی؟ اوس آب هوا څنګه ده په ګرمسیر کې؟
وسم بس وسم ننم جلې وسولې په ځای ځای سیمه کې، او بارانم وسو، بارانونم شروع دی، بس دوډم ور سره دی، نو ډېر سره خراب کړی دی.
او دا سیلونه دی وچکالی دغه ته مخ کې ګرم سیر کې دی وچکالی ریپورتونه موږ درلودل، وسبه په وچکالی خو به یو څه کم کړی.
او او وچکالی اوس کم کړی، ډېر کم کړی، دا خو ډېر زکم بیا دغه رودو سره وی وړلې، وچکالی اوس ختمه ده.
نو مننه کو، سلامت اوسئ چې د ګرمسیر نم زنګ وهلی وو. پوهان صاحب، تاسو مخکې وویل، زه غواړم چې په کتیو څو دوه ټکو ته دا اشاره وکړم چې تاسو د خلکو لخوانه مثلا په هغه ځایونو کې چې اورونه دي، دلته د ودانیو جوړول، د باغونو کینول، په آباده باندې بدلول، ځکه چې اوبه خو باید یو خواته ووزي چې راځي، او څومره چې ماته معلومه ده په دې سیمو او منطقو کې چې څوک اوسیږي، د پخوانیو خلکو ته عموما دغه د کلي او سیمې او هغه وطن آبرونه معلوم وي چې دا ځای د سیلاب خطر لري، دغه ځای کې اوبه راځي، له دغه ناو نه اوبه راځي، له دغه تنګي نه اوبه راځي. دا سمه ده چې په کلونو کلونو به نه راځي، خو یو نیم کال هغوی ته یاد چې دغه سیلابونه راغلي. نو خلک کولای شي چې د خپلې سیمې هغه جغرافیا ته په پام، د پخوانیو خلکو خبرو ته په پام باندې دغه د اوبو اورونه خالي پرېږدي. د سیلابونو د کمیدو دپاره او دا چې کروندو ته وانه وړي او ځینې کروندې تنې په امن کې پاتې شي، خلک په سیمه ییزه توګه باندې څه کولای شي، یا په کلیوالي توګه باندې لکه ډله ییزه توګه؟
په کلیوالي توګه ما ته ستوري چې دواړه خلک دي، یو دي چې دا کیژوال یا تقریبا یعنی عاجل اقدام، یو دا چې طویل المدد. موږ تاسو ګوره هر څه کوشش کوو، یو اصطلاح د خارجیان استعمالی په نامه د سستینیبل یوز یا سستینیبلټی، که چېرته دا د غره لمنو تاسو غواړئ چې په دوامداره توګه استفاده وکړي، یعنی دا معنا د بوټو نه استفاده وکړي او ځمکه ثابت وي، بارونو پکې زیات اوبه پکې زیات ټولې نه شي او خرابې ونه کړي. دلته ځینې مثلا ساختارونه موږ لرو، یا اول خو نباتات، اول خو دغه نباتات چې موجود دي دغه پوشش کیږي چې موجود دي، دغه نه باید په راویه سره استفاده وکړو. مثلا یو کله ده په کلی کې یو سل کور اوسیږي، هر کور څلور څلور ورځې چولې وي، خبرې پاتې شوې څلور سوه ته، که چېرته دی دغه څلور سوه په یوه باندې دوه دوه وساتي، نو تاسو فکر وکړئ دوه سوه به شي، د دوه سوه هغه یعنی د ځمکې د پاکونې توان به لږ زره پنځوس فیصده ته راکم شي. دوی دغه ظرفیت د خپل لمنو، د غره د لمنو، د سرځایونو باید وسنجي، یعنی کوشش هڅه دې وشي چې ځمکه یو دفعه لوڅه نه کړي. بله مسله که دی ډېر شوقیان دي، دی کولی شي د خپلو د غرو په لمنو کې ځینې ساختارونه چې نن سبا مرواج دی، داسې ژورې کندې جوړ کېږي چې هغه ته تیراسونه ویل کېږي، د بنچ یا د ورته وایي داسې د میلان سره میلان په وړاندې ځینې داسې غوچې جوړېږي. د دې په واسطه باندې هم څه شی کولی شي، د باران د اوبو د راټولېدو سرعت څه کوي، ماتېږي. نو په هغه کې دی کولی شي چې ځینې نباتاتو په کرلو سره، مثلا دغه آرتیپلکس یو نبات دی چې ایکاردا نوې معرفي کې او ډېر موافق نبات دی، آرتیپلیکس ډیر سری وده لري، ډیر خوشخوره د حیواناتو لپاره. داسې بوټو په لټه کې شي په دغې څورته وایي ژورو ځایونو کې یا اولو کې چې دی په دغره په لمنو کې کری، که دا بوټي وکړي او د هغې نه په رویه استفاده وشي، نو زه به تاسو سره یو خپل تجربه شریک کړم. دغه مشکل موږ په کوسان نوراباد یعنی د ایران سره په پوله باندې دا ستونزې موږ ډېره لرودلې. هغې نه تنها د باران د اوبو په واسطه باندې ډېر زیات متاثره کېدل، بلکې بادونو به هم ډېر خرابول. نو دا کار د موسسې لخوا د دې خلکو سره یو قرارداد وشو چې تاسو راځئ دغه څرځای چې دی د یو څه مودې دپاره کوروکي یعنی بندې کوي، هغه خلکو ته بدیل ورکړه کسې ورکړه، او بالاخره خلکو خپل رمې دلته ونه لېږلې. په ظرف د یو نیم کال که دوه کاله کې تاسو یقین وکړئ هغه منطقه یو تکه د دغه نباتاتو په واسطه باندې وپوښل شوه، حتی بادونه یې داسې مات کړل چې یو ګرد هم د کلو خواته نه ورته. نو ګوره دا داسې خارجیان دي راځي، د خلکو نه پیدا کوي او بېرته خلکو تطبیقوي. اما زموږ خلک په خپله فولکلور یعنی محلي دانش لري، د دې په واسطه باندې دوی کولای شي چې د غرونو د لمنو نه د اوبو د سرې ټولېدل د دې یعنی د هغې د زیاتوالي تقریبا کولی شي.
پوهان صاحب، زه غواړم دلته درنه یوه بله پوښتنه وکړم. دغه چې تاسو وایئ چې دغسې په اصطلاح کندې به ورته زه ووایم چې دوی کنی دی یو فنی ادارې په څارنه یا دی یو فنی کس په څارنه کې یو هلته ځینې ونې بوټي منالولی شي، دغه کارونه او همدارنګه ته چې وایي چې مځکه باید لوڅه نه شي او مځکه باید هغه پوخ چې لري هغه که څړځای واښه یي که ونې یي که بوټي یي دا باید تر ډېره حده پورې وساتل شي، همدومره ته نه استفاده شي چې یعنی د لوڅېدو خطرې نه وي، په سپېره دشته یې باید بدل نه کړي. دا چارې سره د دې چې په سیلابونو په مخنیوي کې مرسته کوي، د ناڅاپي اوبو د راتګ په مخ کې مرسته کوي، د وچکالۍ د پای ته رسېدو په برخه کې هم څه کومک کولی شي؟
فوق العاده. تاسو فکر وکړئ ګوره، ما چې خبرې زیاتې نه شي، ما یو تحقیق وکړ په غربي افریقا کې، هلته ما دا د باران د ورېدو اندازې وټاکلې. زه د یو لوڅې ساحې نه لاړم مخ په ځنګلو باندې، او د ځنګلو نه تاسو یقین وکړئ دغه باران به په هغه ځای کې زیات و چې ځنګل و. یعنی څه معنا؟ هلته د هوا د نسبتي لندبل سطح زیاتېږي. کله چې دا زیاته شي نو فکر وکړئ چې هلته د بارانو د امکانات هم زیاتېږي. د دوی دپاره هوا ګواره کېږي، د دوی دپاره هوا پاکېږي، هغه ګردونه چې په هوا کې موجود دي د دې نسبتي لندبل په واسطه باندې راټولېږي، هغه هم د منځه ځي. ډېرې زیاتې نورې ګټې لري، د دې دپاره تازه اکسیجن زمینه مساعدېږي، چې یو بوټی څومره اکسیجن د شپې فارغوي خارجۍ ده انسانانو د ورځې د انسانانو دپاره. بلا ګټې داسې نورې لري، نه یوازې چې د دې د اوبو مخه ونیسي. نو دغه د تېرې خبرو په امتداد باندې ما دا ویلي چې دا د دې طویل مدت چارې دي. نو د عاجلې او سری چارې چې یعنی آنی باید ترسره شي، هغه د دې خلکو په واسطه داده چې هغه آبرونه چې د دې په کلو بس کې تیر شوي کوشش وکړي چې هغه پاک وساتي. ځینې خلک ځینې بندونه چې د دې خوړ اوبه خپل پټو ته راهنمایي کې د هغې په غاړه کې بیا د نیالګي ولې هم کېدی، هغه ولې یو کال دوه کاله نیالګي وي، بالاخره غټې ونې شي چې دوی د سیلاب په وړاندې سخت مقاومت کوي. چې دا مقاومت یې وکړه د سیند اوبه اوړي مخ په کلي باندې او په زراعتي ځمکو باندې بڼونو باندې ډېره زیاته بربادي کوي. په دې وخت کې چې کله دوی پوهېږي چې د سیلابو سیزن دی، نو حد اقل باید دغه راروونه پاک وساتي. او په تېره بیا هغه کورونه چې د سیند په غاړو کې دي، د سیند ته نږدې دي، کله چې به حالت طوفاني کېږي دوی باید خپل سر وژغوري، خپل مال وژغوري، خپل دغه ځان چپ کړي، پوهېږي چې دا باران کېږي، د چا په تبه مي دا څوک د دې لپاره په دغه وخت کې کومک نه کوي چې دغه همسایګانو ګاونډیان د دې سره پرتو کړي. دغه عادي فعالیتونه او هغه دوامداره بیا په دې کې دا د اوبو راوتل د غرو د لمنو نه کدي داسې یو کار وکړي چې ځینې یعنی د ځینې کم موانعو سره چې موږ تاسو په تدریجي وایو لږې لږې اوبه خپل شودیارو ته راهنمایي کړي، دا هم د اوبو د کموالي سره یعنی د اوبو د تخریب څه ورته وایي سطح کموي، چې کته ساوت اوبه تیتېږي او اوبه ډېر تخریب در رامنځته کوي. دا بله چاره ده د دې د پټو دپاره یوه ګټه کوي چې خړه کېنئ ځمکو ته، او بله دا ده چې د اوبو مقدار کمیږي کته منطقو ته او هغه کېږي. نو دغه دوه هغه دي چې یو تمیل منتات یو د چا خبره آنی چې دوی باید لاس په کار شي، خپل ځان خپله سرمایه او خپل اقتصاد وژغوري.
مننه کوم پوهن صاحب. زه ورځم یو څو ټلیفونونو ته د اوریدونکو ټلیفون نه راخلم، که تاسو لطف وکړئ نه پوهیږم چې د یاداشت کتابچه یا قلم چې به در سره یې که کم څه یاداشت کول د اوریدونکو له خبرو نه چې بیا بیرته پې که ترسره م کوله. لومړنی اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام، ستړی مش
مبارک جانان پرانه زبا وایم چې دې ورځ کې چې دلته وړم پرونه ای چې تر اوسه باران وری کی واپسین و درې دې دې ورځ کې بارانونو بارانونو مسته به خلک خوشاله و چې با وچکلی د ول وچکلی د چې ول بارانونو نه کې اوس یا چې بارانونو کې خلک تیغه او به مسته تاوان کې کشتو ته تاوان کې بارانونو وای دې دې وای به خې اندازې دې شته دې وخت ما نو زه خلک دا چې غوایم.
مننه. نو اوس په فرا کې دا کوم ته د کومې ولسوالۍ نه خبرې کوي؟
د بکوا ولسوالۍ نه خبرې کوو. دلته کښتونه ډېر کله ستې دي، خامخا غنم ته خو تاوان نه شي چې غنم رسېدلی دی بیا لاندویلو. دلته خو تاسو به هم خبره چې دلته هم تعامل خلکو ته اړولی دی، مېلمانه هم یو پوښتنه هم لري.
مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.
اوس خو بیا هغه دا د اوس بارانونو نورې سپېم به روانې دي، وایي بارانونه ټولونه ورکړي. نو باید دوی خلکو ته څه دغه لري چې خلک باید څه وکړي؟ د بارانونه زیاتې اوبه ډېرېږي، دوی خلکو ته څه دغه د چې خلکو ته څه به ملنه چې یعنې دوی خلکو ته څه وایي چې خلکو باید څه وکړي؟
مننه. که څه هم پوهان صاحب په دې اړه باندې خبرې وکړلې، بیا به هم په ځینو مسایلو او اړخونو باندې کارتیا وا خبرې وکي. یو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکي څوک او لکم ځای خبرې کوي؟
سلام محترمه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي لکم ځای غږیږي؟ نوم مو واخلی راته.
او مننه. البته محمد ابي احمدي بغلان مزنګ والا محترمه پان صاحب ته سلامونه وایم. جوړ روغ اوسئ محترمه.
سلامت اوسئ احمدي صاحب. څنګه دی په بغلان کې دی آب هوا وضعیت او په کاروندو او زراعت باندې غیزي څه دی؟
خوشبختانه وای چې بارا وری ډیر څوکه څوکه بارا وری او ډیر ګټور باران ده. دغه تقریبا د سپګر کې دغه وشپو کې یو هفته کې تقریبا لشپو کې خامخا یو باران بغلان کې کیږي. نو دا یو ښه ګام ده. الله پاک له خوانه په سلا دي ټول مسلمانان ورحمیږي. ولې په دې معنا ان صاحب چې موږ دا ډیر کلو کې ته وشکالي وای نه تقریبا د سپګر کې باران په ارمان دوه خلک د متاج افغانان وقت نور جوی که با داشت سونی با پیدا کری. نو پان صاحب ویلی سی سینو جوی که مگا داگه بازی سلاوول پار دیر کار نو کری. یعنی پا طول کسی مگا داشت وگر افغانستان دیر سونجی لری. یعنی دسی کمتم کار را دی چا خبر کار نور کری. نو پا طول کسی دل سم کار نشی. یعنی داگه تیر حکمتو دسی خاص کار نو کار دی زان. چنی زال پار ویلی خو منتا. لیل دا پار چا چنا ندا ویلی. دا حکومت هم کوشش کوي غواړو چې یو کار وکړي کوم صحیح کوم هغه د پاجي جوړ کړي. ته هم لکه پان صاحب سویل زیاتره خلکو د کورونو خړو کې جوړ کړي دي. داسې دا زورمندان په خرڅول جن دا هغه بل ګرځانه وي دغه خپل خپل بل ګرځانه وي. یعنی سلام مخه هغه قربه باخستل په بازي د خلک شي وشي وو غوښ سم نه خستي دي تقریبا سره بچتي. نو دا په ټوله کې شوګر افغانستان خو ستونزه ډک وطن دی. داسې په هر کې سره په لوس کړه چې کار نه کړي مونږ ته ځان لپاره به شکر کړي هم نه لپاره چې کار نه کړي. نو دا حکومت باید کوشش وکړي او کار وکړي پر اندازه واسي کېږي باید چې ځان درغ نه کړي. او په ټوله کې خلک هم باید کوشش وکړي صاحب په ګرو کې دا سره خو پیری سره راځي او کوټه راځي او ته ځان رسي. یعنی نو بل څوک نشي کولای چې مونږ ستونزې حل کړي. باید خپل یو کله یو ولس اجماع ولري او سنجي شوټو کې ولار او ته سنجي دا به به تر کاری ولې سیل خو معمولا ګور شو افغانستان کې رښتیا یو غرنې واده خامہ خاص لهونه برازي. په ټوله کې باید خلک کاڅو کیږي یو څه سره خپل منځ کې سره کین یو پس یو ګور د خطرناک سیمې سره هغه نه پیدا شي. ان صاحب محترم
مننه. احمد سبوخین په افغانستان کې متاسفانه په دې برخه کې پر لکه مخ کې چې په هان سبول چې نورو هیوادونو کې طبيعي پیخي او طبيعي آفات واقع شي د مزکی د کورې پر سر باندې د ژوند کولو یو برخه ده. خو په نورو هیوادونو کې یا هغه هیوادونه چې لږ تر لږه مخکې د ځینو شیانو اټکل کوي هغوی داسې اقدامات کوي چې د طبیعي پیښو اغیزې د دوی په اقتصاد کاروندو او همدارنګه هغه ټولنیز ژوند باندې راکمې کړي او هغه بیلابیل لارې چارې شته دي چې هغه پوهان صاحب یادې کړلې. ما وویل چې خبرونه به سیاسي لورې ته نه بیایو، خو دمګړې هم د طالبانو په حکومت کې په تیره خبرونه کې د موږ یو استاد میلمه واغې په دې باندې ټینګار وکړ. د زراعت په وزارت کې د مسلکي کسانو کمی شته، د دې پر ځای باندې چې لا ډیر مسلکي تر شي، ساينس ته، ټیکنالوژۍ ته، نو اقداماتو ته پکې ځای ورکړل شي، نوښتونو او ابتکارونو ته پکې ځای ورکړل شي، زیاتره پوزیشنونه یا زیاتره هغه څوکۍ په سیاسي لحاظ ورته وایي، په ګوندي لحاظ ورته وایي، طالب صاحبانو ته ورکړي دي، او ډېره توقع نه کیږي چې یو سړی په یو مسلک باندې نه پوهیږي نو هغه به څه تدابیر ونیسي، څه به د ځینو شیانو مخه ونیسي، په دې هیله چې دولت او خلک یو بل ته لاس ورکړي. پوهان صاحب، تاسو نه د ما پوښتنه دا ده، تاسو مخکې د تخمونو خبره وکړله، اوس خو تاسو وویل چې واقعا اقلیمي بدلون که چا پخوا مانه کنه مانه، خو اوس هم په نړیواله سطحه باندې ساینس تاییدوي چې اقلیم بدل شوی دی. دا منل شوی ده چې افغانستان د ګوتو په شمیر څو هیوادونو په ډله کې دی چې له دغه اقلیمي بدلون نه تر ټولو زیات زیان ویني، او د ځینو ساینس پوهانو د وړاندوینې په اساس باندې دا لاغه د اقلیمي بدلون لومړنۍ اغیزې دي چې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې خلک ورسره مخ کیږي. تر دې پراخې اغیزې هم ښایي په نوره نړۍ کې ولیدل شي، خو دا داسې نه دی چې د دنیا پای دی، تدابیر شته دی، لارې چارې شته دی. دا دوه مسلو باندې کراته وایي چې څنګه کېدلی شي چې خلک دغه د اقلیمي بدلون چې آب و هوا بدلون موندلی دی، د دې په وړاندې مخکې له مخکې تدابیر ولري دولتونه، او دا چې تخمونه څومره رول لرلی شي چې په تخمونو انتخاب په دې برخه کې چې یو داسې تخم انتخاب شي چې هغه په اصطلاح د دغسې آب و هوا په وړاندې باثباته.
دغه مننه خسته پسته د موږ مخکې دي چې په دې باندې باسو کو د احمدی صاحب خبرې ته برابر شم چې دا د بارانونو ډیر خوشاله دي. نو زه د خبرې تاییدوم، بغلان یوازنې، یعنی بغلان، کندز هم تقریبا، تخار هم یوازنې ولایت د ځینې ولایتونو د زمونږ افغانستان چې لایق هم ډیره خسته خاور لري چې سلفلو خاور دي، او بلې دا چې په دې علاقو کې آبینې للمیزم کې ډیر زیات دي، او للمیزم کې بل خطوب دا دی چې خز ځخکشي لري، یعنی او بو طریقې د ډیر وخت لپاره چې هغه نبات لپاره خساره من وي. دا بارانونه فکر کوم دری ولایتو لپاره دومره اضرار نه لري، ولی په یو شرط چې دا سیلې یخ هوا رطوبت، او که چېرته د دې بارانو په درېدو سره ځینې سیلې یا بادونه را پیدا شي، دا د دې او د غنمو په سر چې کومې اوبه دي یا قطرې دي دا وچي، بیا هم د دې غنمو آلوده کېدل په سرخی باندې کمیږي. یعنی دا هغه د پاره د خطر د بغلان د ولایتونو د پاره چې دی ډیر زیات للمیز به کې دی، دا زه تقریبا 90% خبرم، او ډیر خاسته حاصل به ان شاء الله دی ترلاسه کی، او ډیر ښه حاصل. اما په فارا ولایت کې چې مبارز صاحب ازینې خبرې وکړي، واقعا خلک کچیرته زیاتره پر غلجاتو باندې متکی وي، او کېدای شي هلته ستونزې رامنځته کړي. فرا زیاتره داسې منطقي لري چې خاورې نسبتا زموږ سره د شمالي ولایاتو سره تفاوت دی، او بل دا چې د فرا دغه د شپې او ورځې دغه رطوبت او حرارت هم دا تقریبا نسبتا د شمال سره فرق لري، یو ذره ستونزې به ولاړې کړي. مبارزه ته صرف دا وایم که چېرته چانس لري دا څو وخت او بزیرمه کوي، که چېرته تاسو داسې امکانات لري چې وبزر کړئ شي د دې وبونه استفاده وکړي، تر څو د دې وبو په ذخیره کولو سره تاسو د ځمکه د لاندې وبو سطح هم لوړيږي. مثلا تاسو باغونو لپاره ډیر زیات باغونه شروع شوي دي، هغه لپاره دا ډیر ګټل دي. نو یاره زیات به منفي نه ګورو، دا د خدای رحمت دی، د خدای پېښه ده. مبلوبه راځو تاسو د اخیری خبرې په ارتباط باندې تخونه. زه فکر کوم دلته اوس موږ تاسو نه باید تاسو د وهن نه باید د اوبو په اساس باندې د اوبو یو خاص مصرف ته اړتیا لري. که چېرته غنم وترازو، مثلا غنم هم دوه واري یا درې واري یا پنځه واري اوبه خوري، که چېرته جوار وترازو او شول وترازو، شول یا پیشه باید اوبه وي، نو په دې سي حالاتو کې چون دا تغیرات آنی دي نو خلک دې د پاره هیڅ آماده هم ندي او د دې داسې حالاتو د پاره زه فکر کوم آمادګي هم سخته ده چې موږ دا پیشبینی کو. مثلا موږ د یقینو ته وایو تاسو څه کار ټول شولې وکړي ځکه چې ډېر سخت بارانونه دي نو خلک ټول تشویق شروع ته کوي او شولې چې کله وکړل شوي او بارانونه بیا به دي دا ستونزه ده. او که خلکو ته وایو تاسو ټول غنم وکړئ سږ کال بارانونه نشته او کم دي او هلته بارانونه سکر یعنی دا پیشبینی ډېره سخته ده. زما بیا اصلي مطلب دی کې دا دی اوس ما یو بلې منطقې ته لاړم ما په دې هغه باندې کرنیزو نباتاتو باندې کار کوم ما شولې ولیدلې شولې مې ولیدلې شولې د غنمو په شان کرلې دي نو ما چې کله دا ولیدل د عجم وزارت د کرنې وزارت ته زنګ ووهه یو دوست وهغه سره مې تماس ونیو چې وروره تاسو دغه ورایټي پیژنې ولې په افغانستان کې نه رایجوئ. هغې وویل چې دا ورایټي موږ ته راغلې وه موږ وکرله خلکو وریجې خوښې نه کړې او دا بېرته د منځه یوړه ختمه شوه. نو زه فکر کوم دا اوس د خلکو څور ته وایي د خلکو هغه انتخاب ته هم اړتیا لري چې دې خلکو باندې دا ته څه قبولې دا ډېر وخت لپاره اړتیا لري که چېرته دغه لړۍ موږ پوه شو چې یو کال دوه کال درې کال یا څلور کال دا دوام کوي نو موږ کولای شو چې د دغه بارانونو نه اعظمي استفاده وکړو باوجود چې ستونزې هم زیر راځي کوي ولی وخت اړتیا ده. زموږ د ترویج معمولین باید په دې کار کې اور تاسو وای په نړۍ کې د لاس کاسو د پاره یو ډاکټر پکار دی اما که چېرته کرنې ته ډیر پام وکړي د دوه کسانو د پاره یو د ترویج مامور پکار دی تر څو د قانې کې د دې سیستم د کرنې ته تغیر ورکړي دا ډیر هغه ده. همدارنګه د کرنیز نباتات په باغونو باندې بدلول دا هم یو قوي حکومت یو قوي هوډ ته اړتیا لري چې زموږ حکومت څومره قوي دی څومره قراردادونه دي څومره مارکیټونه ته مثلا د سلسی دي چې موږ وایو لکه فرا کې تاسو خرما وکړئ تاسو کیلې اوس راي شو دي کیلې وکړئ او ځکه خرما د لپاره باران نشته چې څومره باران یې زموږ کرن تقریبا یو بجز بیږي اما دته د پاره چې مارکین نه دی کومه بیا څو کی بیا ستونزې دي یعنی دا د شی ته متات پرسیدي دته د پاره څېړنې ته اړتیا لري تاسو یو ډیر ښه خبر وکړه چې باید دغه مسلکی کسانو ته لکه دولت پام وکړي تحقیقاتو ته باید لکه پام وکړي ګوره تحقیق ته په ستی ساته مګوري دنیا ته په دوه باندې سرمایه گذاری کوي نو زه دا ټول خبره دلته سپړل نه شم په یو وړه مقاله باندې یو کال کار کې یو کابل لابراتوار کې کار کې کله چې دغه نچور را باسي دغه یو جدول نه جوړیږي او یو جدول کچې ته د زمونږ دي خلکو چې وس څو وایم هغه ته اوخه وای ته خدای ولې دا په دې د بیزا مصرف کړي ولې هغه یو ګراف ته پیږي چې په هغه باندې څومره زیات راشي دته دا شیان باندې نه دیدونه مې ورتي دغه د پاره یو آرشیف ته ضرورت چې دا باید وساتل شي که چېرته د دې بارانو موږ ته د دقیق ارقام لرودلای وي تر څو یقین وکړي چې موږ د هواشناسي یا مترولوژي برخه دا پیشبینی کولای شو ویلې چې 50 کاله په خوا دا لري و 50 کاله دا دوران کوي که چېرته نشو کړی یو ریویو چې کړی و هم دې په در په دیوانه متاسفانه موږ چې په لابراتوارو کې نه لرو موږ د علم په قدر نه پیګو موږ د ریسرچ د تحقیق د پژوهش د نو په قدر نه پیو اندازې چې هر وخت په موږ باندې حادثه راشي او بیا چیرې وو بیا دنیا ته او تاسو یقین وکړئ چې دنیا په نن سبا په موږ ملانډي وي او دوه خبرې د تکرار کړي یو محقق د پاره یو ډونر د پاره هغه خدای نه دی چې جب کې پیسې دی او ترپ ته راواشي هغه د خپل د څور ته وایي د خپل حقوقي کسان په پښتنه کې هغه ورور د خدای وایي دی دی هر څه لرل اوس نشته په تور د مساحت ته سوایم د کمونیستي نظامو په وخت کې روس ولته ډیر کار وکړ روس خو صحیح دی خلک موږ هغه کړو جهاد په مقابل کې وشو لاړ اما دا غي څه علمي څېړنې هم وي چې ټول په کتابو کې هغه ډیجیټل شوی نه دي یعنی په صاحب بدل شوی نه دي هغه شته هغه څه شوی هغه موږ باید را بستلی وای هغه معیار کړی وای لکه مختم بیا ولی پیغام کار کړی وای متاسفانه دې ته څوک متوجه نه دي او زه فکر کوم چې دا داسې په لنډ وخت کې دا ستونزې موږ نشو حلولی نه 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 دا ډیر ستونزې دي. نو زه فکر کوم چې د لپاره باید یو څو توي یو اوږد پلان، یو قوي پلان، یو مصرف باید پرې وشي، خرچه باید پرې وشي، تر څو مارکیټین دانشمندان دته رشي اړ شي چې د خپل چرونو ته ادامه ورکړي، یو ریکارډ جوړ شي. موږ نه خو خبره لاړه، موږ د ستونزو سره مخامخ یو، موږ آینده نسلونو ته باید دغه خبره انتقال شي. تاسو وګورئ بارانونه وشته، اکثره کورونه خامه دي، اکثره کورونه خامه دي، او دیوالونه ټول نم کړی دی، حتی د دستکو بیخوته نمونه کته شوي. خدای دې هغه سان نه کوي که چېرته په درې ریاکټره باندې یو زلزله کېږي، پوهېږي چې خدای دې نه کوي په سلهاو زره انسانان د خطر سره مواجه دي. دا بله ستونزه را روانه ده. نو الله دې رحم وکړي. زما دا سپارښتنه ده، خواهش مې دی چې دغه شیانو کې باید کوشش وکړي، دا ارقام یاداشت کړي، ارشیفونه جوړ کړي، د دانشمندانو په واک کې واچوي، دانشمندان د قدر قایل شي. دا مې سپارښتنه ده.
مننه کوم یو بل اوریدونکو ته ورزو. زه فکر کوم چې په پوهن سب صفه تاسو چې شول واقعا چې دی یو لوی علمی ریسرچ کلونو او تحقیق نه ورسته چې کوم یو پانه نه چول راوځي یا یو پانه خلاصه راوځي، هغه خلاصه کېدل شي چې د ډیرو خلکو ژوند بدل کی. دغه دی کیمیاوي سری نایتروجن پاړه باندې یو داستانی فلم ما وکړ چې کله چې دا جوړیدله کنه وی رامنسته شوی، نو په نړۍ کې ملیونونه کسان د قاتې سره مخ کیدل، ځکه چې امزوکي خلکو کارلې او نایتروجن په خلاصې دوه پکې غالبا چې همدا سی او شیوه هغه مسلکی تور باندې او ټکو باندې ځنه پیګم. خو په هر صورت سنسي سیړنې او دیاغي عملی کول خصوصا منطقه کې، هغه منطقه لبل سره فرق کوي، هغه څه چې افغان تحقیق کوونکي او د زراعت کرنې د اوبو د مدیریت د باغداري دغه متخصصان چې کوم سپارښتنې کوي، د دوی سپارښتنې جدي ونیول شي او دوی ته داسې ځای ورکړل شي چې وکولای شي چې کار وکړي، فعالیت وکړي، د خپلو څېړنو او تحقیقاتو په اساس چې په دې سیمه کې کړي توانېدلای شي چې دا خو سمه ده چې دغه طبیعي آفتونه د پروردګار له جانبه دي، خو اغیزې کمولای شي او حتی ځینې آفتونه په ګټه باندې بدلولای شي. کله چې طوفانونه په دلته په اروپا کې په ځینو منطقو کې تیزیږي، په داسې حال کې چې په فقیرو هیوادونو کې له خلکو نه د چتونه وړي، دوی د برق او د برېښنا د تولید هغه څرخونه په تیزۍ تاوایي چې ډیره برېښنا ترلاسه کوي. نو دا د دغه طبیعي پیښو په وړاندې د انسانانو عکس العمل ډیر مهم دی چې څه ډول عکس العمل ښي او څنګه د هغې اغیزې او تاوانونه راکموي. یو اورېدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، جتو خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ان سب ته او په هم سب ته نیکی هیله او احترامات هم وړاندې کوم.
ستړی مشه تو خسب لتا سونه به واورو، مهرباني وکړئ.
مننه. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو له نورو ولایاتو څخه تاسو ته خبر درکې، نو د زابل په ولایت کې الحمدلله ښه بارانونه دي. نن ورځ هم د شاجوی پولیسوالي کې تقریبا د سپلر وقفه سره ټول ورځ باران ورېده، خو بزګران ډېر خوشاله دي الحمدلله. دلته شلل می او دیمه هم کرل سوی دي، نو تاسو ته معلومه ده چې باران به دیمه او د پاره ډېر مفید او مهمه تمامېږي. نو شو دیمه سوی دي، خلک وپالي زوته د انوانو او د خټکو وکړلو ته هم امادګي نسي. نو نه ځکه ښه شته ده که خدای کول شو پسلونه کیږي، خو څه نه څه دلته کې شته ته تاوان رسېدلی ده. خیر هغه هم نو له تکلیف سره خامخا اسراحت هم یې او له اسراحت سره تکلیف هم یې. خو له محترم په هم صاحب زخه مې دا پوښتنه ده، دلته زموږ اوبه سي دي اکثره نه تقریبا بیخي ټولې د سولر انرژي یا د برمول لارې زخه په پیپو کې راوځي، نو بعضې 2 انچه بعضې 3 انچه. دا زموږ بزګران وایي دا اوبه سي دغه مستقیما په پیپ کې راځي، پر دا کښت باندې لګیږي. دا دونه مفید نه یي لکه په یو حوض او په یو ډم کې چې هغه ذخیره سي او یو څه وخت په ووځي. نو آیا دا په علمي لحاظ باندې حقیقت لري او که دلته هسې موږ پر خطا یو؟ او بل مې دا پوښتنه ده، ځینې شي دا په ژمي کې خو خامخا په سړه هوا کې واوره ووري یا ژلۍ ووري یا دا په توده هوا کې مثلا اوس هلمند ډېر ګرم ولایت ده، په دې کې هم ژلۍ کېږي، نو په علمي لحاظ باندې یو الهي کارونه دي، او په علمي لحاظ که دی توضیحات راکړي چې دا ژلۍ ولې اوري په دا سره دوبي کې، نو دا پوښتنې دي که چېرې دی مفت جواب راکړي. مننه
ډېره مننه توخی صاحب، کور آباد سلامت اوسي، اتمن به وروسته صافی صاحب ووایي. خو تر هغې مخکې یو بل اوریدونکی هم لرو، د ده نه به م واورو، بیا به صافی صاحب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ راډیو ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
از موږ په سیمه کې هم دا غوښتل چې تقریبا بارانونه شروع شوي دي، امید مې دا وي چې د دې سپینې دي چې چا ته ځان ورسي، یو د څنګه ته تاوان رسي دی چې وخت اصلاته خطو کښته د څنګه ته تاوان رسي. نو
کومې سیمې نه خبرې کوي؟ دې تا خوا ته لږ ټکه ټوکه زیاته ده، نو د کومې سیمې نه ته خبرې کوي؟
او مننه، زه خپل د فراه ولایت څخه مخابري کوم، دلته نش ضعیف دی په دغه حاجه.
خا خا خا، دا دې
غږ مې سم نه درځي، خو بخنه غواړم.
نه، هیله ده، هیله ده، هیله ده. خدای چې تاسو په دومره زحمت سره موږ ته زنګ وهئ، نو خدای مو وبخه. په فراه ولایت کې مخکې مې اوریدونکي وویل د بارانونو خو د سیلابونو نه دی راوستي په ځینو سیمو باندې یا په ځینو مځکو باندې.
څنګه راغلی دی؟ خو دومره ډیر نه راغلی چې هغه هلمند نادالي واغ ولایت ولسوالۍ کې راغلی دی، دومره نه دی راغلی چې چاته جان ورسي، او کښتو ته اوس دا باران څنګه څه تاوان رسي، وخت حاصلات اخیستلو دی، نو تاوان کېدی چې څنګه ته ورسي، اوس بل هم دومره نه رسي، که چیرې دوام وکړي کېدی چې تاوان ورسي. دغسې چم دی کنه.
ډیره زیاته مننه کوو، سلامت اوسئ. فکر کوم چې نور اوریدونکي نشته دی. پوهان صاحب ته براشو، پوهان صاحب صافی له تاسو نه اورېدی دي، اوریدونکو په ځانګړې توګه د توخي صاحب په خبرو باندې کومه تبصره لري؟ دا پوښتنه موږ نه څو ځل مخکې هم ځینو هم اوریدونکو کړې ده چې
توخي صاحب ډېر ښایسته علمي سوال وکړ. دا سوال ما زمر سره مخومه، ولې ما دا سوال یو وخت یو علمي سفر باندې ټکزاس ته لاړم، د امریکا هغه ټکزاس ایالت تقریبا آب و هوا یې زموږ سره د مشتقي جلال آباد سره ورته ده. د دې ځان اوبره بسلی به دا یو هاوس جوړ کړی و، د څه ساده بیا پاري کې پلاستیک خور کړی و، بیا په پلاستیک کې د اوبو زیرمه کولې. نو ما د دې نه پښتنه وکړه، د دې غنیو فصلونه لرو دلو ډیر شان. نو دا سوال ما د غیده د لکه سره کوم څه څه مو مطرح کړ، ما دا غینه وکړه. هغه ویل چې موږ د دوه اهداف لپاره دلته زیرمه کوو، یو دا چې کله د اوبو زمکه د لاندې راباسو، یو څمال ګلېدی د دې لپاره چې دا مالګي رسوب کی، نو دا زیربه کوو، بیا دا سر وب خوشی کوو او کروندو ته ځي. او بل خبره دا ده چې ولې دا وب چې کبه د زمکې نه راباسو، دا سړی دی، وزن کم حجم زیات دی، کله چې دا موږ پټو ته رانیمای کوو، د دې جذب انفلشن چې موږ ته وای په خاورو کې، یعنی کله چې دا وب ته خاورو کې داخليږي، یو نو څور ته یو نو انرژي آزاد دی، انرژي آزادې وای دی، او په دا جست کنه نسبت ګرم او په جست کم دی. دا څه واقعي او واقعي دغه په دې تجربه هم کړی وي. نو زه توخي صاحب ته وایم چې ګرم او په نسبت سړو او واقعي نباتاتو لپاره مفید ځکه دي چې خې جذبيږي، د زیات وخت لپاره پاتې کیږي، او د دې اوبو د درجه د حرارت او د خاورې هغه خلاوي چې په خاورې کې موجوده تقریبا یو مساوي حالت دی، یعنی دومره زیات ضایعات نه رامنځته کوي. دومره مسله وا د غپېته بعد چې شه دا دومره ته بیا د وته نه چې څه مسله باندې
راګیږي، پښتنه خو تقریبا امدا و نور په دې وغږی د چیزینو زینو کې سیلابونه را راوستي. د ما پښتنه دا ده،
بل مسله د زابل ولایت درته وایم، چې زابل ولایت هم د بغلان ولایت په شان باندې په دې ځای کې للمی یا د مزمه کې ډیره زیات دي، دا بارانونه بیا هم مفیدیت ګټورتو په فوق العاده زیات دي. هر ګوزه ان شاء الله ستونزې نه رامنځته کوي، حتی باغونه د بڼونه چې زیاتره بادام دي، بادام اوس تقریبا غټ حالت ته راغلي دي، یعنی اوس هغه د باران په واسطه تقریبي. یو بل مسله د ګلۍ په ارتباط ویلي، دا د ګلۍ کوم فکر کړی په دغه د ورښتونو په دوران کې کله یو دوه ورځې چې اسمان شین شي ډیر زیات شدیده ګرمي رامنځته شي. دغه شدیده ګرمي څه کوي؟ د یو منطقي هوا ډیره ګرمي، کله چې د منطقي هوا ډیره ګرمه کړه یو نوی فشار واردوي. دغه فشار یې تولید کې فشار پلټ دی دی کېږي چې کوم خواته حرکت وکړي ځان د دې حالت نه وباسي. کله چې دا فشار اکثرا فشارونه جګیږي او ټیټیږي د ابهار خواته وي، دا فشار د ابهار خواته حرکت کوي، ګرم هوا د سړی سړي په وجه دی چې په آرامي سره راځي چې په ډیر سرعت سره دې منطقو ته راځي. کوم فکر کړی دا د اوبو مالیکولونه په هوا کې د غړي دسې څورت وایي لول خوري، نو کچته دا په پایستګي سره ورغړي. دا معنی چې دی کله چې وزن زیات شو د قوې د جاذبې ته تاثیر لاندې راغی دا په ځمکه لویږي، او کچته دا رغړېدل ډیر په سرعت باندې ترسره شي نو دا په یو ځای چې دلته ورغړي تقریبا یو 50 کیلومتر وړاندې ورځيږي چې حالت د دوه حجم ډیر زیاتیږي. یعنی دقیق تاثیرات ټول د دې خپل تجربه کړی چې کله ګرمي شدت ډیر زیات شو هغه حتمان په دغه په تعقیب باندې غلی راځي، او که چېرته چې دا هم د اقلیم د بدلون یو بل اړخ دی چې دا رقم نوسانات د په هوا کې رامنځته کیږي او تقریبا د غلیو د ورخ سبب کیږي یا د بارانونو شدت زیاتیږي. خدای وکړي چې دا په خبرو پوه شوی، او که چېرته په لایو کې بیا په پښتنه کې او په نور هم شرح ورکړي.
مننه صافیه صاحب، توخیا صاحب خو لاړولو د خبرونه بیا موریدل شي. فکر کوم چې موږ او تاسو کافی ډیر معلومات سره شریک کړل. د بعد د خبرونه وخت هم په کمیدو دی. په مجموعي توګه د ننګه نننې بحث په دې باندې و چې د سیلابونو دوام، د ورښتونو دوام او په کرنی او مالداری باندې اغیزې. د مالداری په برخه کې په تیرو وختونو کې د څړځایونو خو ډیر زیان ولید په دې وچکالیو کې. دغه ورختونه به د څړځایونو په بډاینه کې او د مالداری په برخه کې خصوصا د کوچیانو او مالدارانو سره سمرسته وکړي.
څړځایونه د ټولو د بخښنه غواړم به په تکرار وایم چې د هغه ځمکې چې دیمه دي یا للمي غنم دي د هغې دپاره فوق العاده ګټه لري. څړځایونه فوق العاده رغېږي، نه یوازې دا چې زه فکر کوم د کم وخت لپاره، ځکه څومره چې د اوبو مقدار زیاتیږي ورښتونه زیاتیږي، عمر رسوب یا عمر د ځمکې د اوبو اندازه زیاتیږي. لله الحمد خوشاله په دې ما چې زمونږ د مالدارانو لپاره فوق العاده ګټه ده، ځکه په فزیکي لحاظ دا باران د هغې لپاره کوم ضرر نه لري، ولې د اوبو سطح زیاتوي او هغه ګیا یا هغه دانې چې د ځمکې تقریبا لاندې غته دي هغه ته اوبه رسیږي، یا هغه نیلي چې د ځینو نباتاتو چې د ډېرې مودې لپاره د وچوبې سره مخامخ شوي دي او یعنی په ډارمنټ حالت کې دي، د دې اوبو په رسېدو سره هغه ته ډېره ګټه کوي. حتی ځینې طبي نباتات چې موږ تاسو لرو، خصوصا د هرات په ځینو ولسوالیو کې هنګ لرو، واشي زیره لرو، کبل لرو، داغه د پاره فوق ولا د ګټه کوي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا کار به د افغانستان د پاره شین افغانستان وي او تقریبا د څورته وای یعنی ساتي پوشش یا نباتي پوشش به فوق ولا د ورشي. نو په دې امید چې الله پاک دې زمونږ ځینی بازګران د ځانی توانونو او ځینی خساراتونو وساتي، دا د مالدارانو لپاره ډیر ګټه ورده.
مننه د تاسو په همدې هیله او دعا باندې به پای ته ورسو خبرونه. ډیر زیاته مننه کوو پوهان ذاکر الله صافه، د کرنی او باغداری متخصص چې راغلی په دې خبرونه کې مراسم برخه واخیسته او زموږ د اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه وویل. لا هغه اوریدونکو نه چې زنګونه یو حل خپل پښتني او نظرونه را سره شریک کړم مننه کو. هغه اوریدونکو چې زنګونه یو حل او موږ یې متاسفانه د دې په خاطر باندې چې باسونه و ټلیفونونو ته ځواب ورنکړل شو، لاغوې معذرت غواړو. تر بیا تربل د ژوند رنگونو پوري ټول په لوی خدای سپارو. سلامت خاد او آباد اوسئ.
وڑ لے لو سہارے شمو لگے گی گلوں پوڑ رے زمین وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمو لگے گی گلوں پوڑ رے زمین شمو لگے گی گلوں پوڑ رے زمین مخ پمڑ ون کلا پٹے جی مخ پمڑ ون کلا پٹے جی سلامی ولاڈیام زل بازار سلامی ولاڈیام وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے کہ گلاں کھڑے جبی مسلمانم یار میں ہندوز مسلمانم وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں کوڑے جبینا یار میں ہندوز مسلمانم یار میں ہندوز مسلمانم وڈ لے لو وڈ لے